د ماسپښین دوه بجې دي. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، د آزادۍ راډیو دا یو ساعت خپرونه د مخکښو ښځو د ځانګړي پروګرام لپاره ځانګړې ده. ملالۍ بشیر د دې خپرونې کوربه په څو شیبو کې سټډیو ته راځي، خو له هغه مخکې زه احمد تکل تاسو ته خبرونه اوروم. د اسلامي همکاریو سازمان د افغانستان لپاره ځانګړی استازی ټاکلی. یونیسف وایي افغان ماشومان اوس تر بل هر وخت زیات مرستو ته اړ دي، او اسرائیلو امریکا او څو نور هیوادونو ته پر سفر محدودیت اعلان کړی. بشپړ خبرونه. د اسلامي همکاریو سازمان او آی سی د افغانستان لپاره ځانګړی استازی ټاکلی. د افغانستان لپاره په اسلام آباد کې د او آی سی له ځانګړې غونډې وروسته د دې سازمان سکرتر جنرال حسین ابراهیم تاها خپل نږدې همکار طارق علي بخیت د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي په توګه نومولی. د افغانستان په اړه د بحث لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو د یو ورځنۍ فوق العاده غونډه د سعودي عربستان په نوښت پرون د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په کوربتوب جوړه شوې وه، چې پکې له افغانستان سره پر بشری مرستو ټینګار وشو. له بلې خوا، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست د اسلامي همکاریو د سازمان پرونۍ غونډه مهمه او رغنده بللې ده. ښاغلي ویست پر ټوټر لیکلي، د ناستې مهمې لاسته راوړنې درلودې. هغه په دې ترڅ کې د بشري مرستو لپاره د یو صندوق جوړول او د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان د ځانګړي استازي ټاکنه یاد کړې دي. نوموړی زیاتوي چې متحد ایالات د افغانستان په تړاو د او آی سي له دریز او همکاریو څخه تود هرکلی کوي. د اسلام آباد په غونډه کې له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د یو مالي صندوق پر جوړېدو موافقه وشوه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د اسلامي همکاریو د سازمان د غونډې په پای کې ویل چې دا مالي صندوق به د اسلامي پراختیايي بانک تر چتر لاندې فعالیت کوي، او له نورو خواوو او نړیوالو سازمانونو سره په همغږۍ کې به له افغانستان سره د بشري مرستو یو کانال وي. د ملګرو ملتونو د ماشوم صندوق یونیسف وایي افغان ماشومان اوس تر بل هر وخت زیاتو مرستو ته اړ دي. په افغانستان کې د یونیسف دفتر پر ټویټر په یو بیان کې چې نن خپور شو، د ملګرو ملتونو د دې اړوندې ادارې د ماشومانو د خوندیتوب د څانګې د مشر کورنلیس ویلیامز له قوله لیکلي چې نوموړی وایي یونیسف پلان لري چې په سخت خوارځواکۍ د اخته یو میلیون افغان ماشومانو درملنه وکړي. خو د ښاغلي ویلیامز په وینا وخت ډیر کم دی. د سلام په نوم د یونیسف یو کارکوونکی چې له خوارځواکۍ ځپلو ماشومانو سره د مرستې لپاره په یو مرستندوی ټیم کې د کندهار ارغستان ولسوالۍ ته تللی، په ټویټر په یو ویډیویي پیغام کې د افغان ماشومانو پر وضعیت خبرې کړي.
له بده مرغه په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت په خرابېدو دی، او د دې بشري بحران ضربه ماشومان ویني. له 3 میلیونه زیات ماشومان سږ کال د خوارځواکۍ، او له 1 میلیون زیات ماشومان که هغه ډول مرستې چې زموږ ټیم یې رسوي ترلاسه نه کړي، د مړینې له ګواښ سره مخامخ دي.
د ملګرو ملتونو نورو ادارو هم د ژمي له رارسېدو سره په افغانستان کې د یو بشري ناورین د احتمال په اړه خبرداری ورکړی. د طالبانو حکومت په نږدې راتلونکي کې د هلمند د کجکي د برېښنا د بندې بیا فعالېدو خبر ورکوي. د افغانستان ملي راډیو تلویزیون راپور ورکړی چې د طالبانو د حکومت مرستیال رئیس الوزرا عبدالسلام حنفي په دې اړه له ترکیې څخه له راغلو سوداګرو او پانګوالو سره په کتنه کې خبرې کړي. په راپور کې راغلي یو ترکی ساختمان شرکت ویلي چې د کجکي بند د رغونې چارې د بشپړېدو په حال کې دي، او پر روان هجري لمریز کال کې به د برېښنا د تولید لپاره چمتو وي. د راپور له مخې د کجکي بند د لومړي فاز چارې چې د نوې فابریکې جوړول او د توربینونو نصبول پکې شامل دي، په سلو کې 2 نوي بشپړ شوي، او د 2023 کال تر مارچ میاشتې پورې به د 3.5 میګاوا برېښنا د تولید د ظرفیت په لرلو سره فعالیت پیل کړي، او له اپریل وروسته به یې 3 واړه توربینونه د 100 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت عمومي. د طالبانو د حکومت له راتلو سره رغنیزې چارې په ټپه درېدلې، او که دا پروژه بشپړه شي نو دا به د طالبانو په واکمنۍ کې لومړنۍ لویه پروژه وي. لازدی راډیو خبرونه اوري. اسرائیلو متحد ایالات او کاناډا د هغو هیوادونو په فهرست کې شامل کړي چې د سفر ممنوعیت پرې لګېدلی. اسرائیل د کورونا د نوې اومیکرون بڼې د چټک سرایت له کبله د اندېښنو له زیاتېدو وروسته دا پریکړه اعلان کړې. د دې پریکړې له مخې چې نن شپه نافذیږي، هغه خلک چې متحدو ایالاتونو ته سفر کوي باید ځانګړې اجازه ولري. د اسرائیلو کابینې ورته ممنوعیت له دې مخکې د ایټالیا، بلجیم، جرمني، هنګري، پرتګال، کاناډا، سویس او ترکیه په ګډون یو شمیر نورو هیوادونو ته د تلونکو مسافرو لپاره هم اعلان کړی دی. په همدې حال کې د ساري ناروغیو د مخنیوي په چارو کې د امریکا لوی متخصص انتونی فاوچی خبرداری ورکړی چې د کورونا وایرس د اومیکرون بڼې د چټک خپراوي له کبله به د امریکا خلک سخت ژمی په مخ کې ولري. هغه پرون وویل اومیکرون د سرایت غیر معموله وړتیا لري او په ټوله نړۍ کې خپره ده. فاوچی د امریکا ان بی سی ټلویزیون ته وویل چې ښایي روغتونونه له ډېر فشار سره مخامخ شي، په ځانګړي ډول په هغو سیمو کې چې د کورونا ضد واکسین کچه په کې ټیټه ده. هغه یو ځل بیا له امریکایانو وغوښتل چې واکسین ولګوي. تمه ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن سبا ملت ته په وینا کې تر ډیره د واکسین لپاره د خپل حکومت پر پلانونو خبرې وکړي. او په فلیپین کې د سخت سمندري توپان له کبله د مړو شمیر له 200 واوښت. چارواکو نن وویل چې 250 کسان لا درک دي او له یو شمیر ولایتونو او مرکزي ښارګوټو سره اړیکې پرې شوي. د فلیپین ملي پولیس وایي لږ تر لږه 208 کسان مړه شوي او 209 نور ټپیان دي. د بیړنیو خدماتو د ادارو کارکوونکي لرې پرتو سیمو ته رسېدلي دي او دا ویره شته چې د تلفاتو شمیر لا پسې لوړ شي. دغه توپان د جمعې په ورځ د دسمبر په 18 په فلیپین کې پیل شو. ډیری کسان د ونو د لوېدو، د دیوالونو د نړېدو، په سیلاب کې د ډوبېدو او د ځمکې د ښویېدو په پیښو کې مړه او ټپیان شوي دي.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام مخکښ شزي خبريږي زملالي بشریم. د دې خبرونی تخنیکی چارې مې رحمت صاحب پر مخ وړي. په دې خبرونه کې لداس شذو سره خبرې کوي چې ټولنی ته د پام وړ کارونه کړی وي، د دوی د لاس تراوړنو او تجربو په اړه اورو، او همدارز له دوی پښتنه کوي چې لڅه ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې خبریالانې پر امنیتي او اقتصادي ستونزو سربیره څه ډول خپل کار ته دوام ورکوي. د خبرونې میلمنې مو خبریالانې خاطره صافی او مزلفه کاکړ دي. له خپلو میلمنو سره به د دوی د لاسته راوړنو او هغو کارونو په اړه خبرې کوو چې دوی د خپلې استازولۍ پر مهال د ښځو لپاره کړي دي او د خپلې دندې پر مهال یې څه ډول فعالیتونه کړي دي. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړي، ازادي راډیو ته مستقیم تلیفون کولای سي او له موږ سره خپل پوښتنې او نظرونه شریکولای سي. د تلیفون شمیرې دا دي 00420221120501 او موږ د واتس اپ شمیره هم لرو. تاسو کولای سي چې د واتس اپ له لارې خپل غږ راته ثبت کړئ، لیکلی پیغام راته پریږدئ او یا هم راته زنګ ووهئ. د واتس اپ شمیره دا ده 00420221120601. او همدارز موږ د سکایپ له لارې هم کولای شو چې ستاسو ژغونه واخلو، ستاسو نظرونه په دې خبرونه کې خپاره کړو. زموږ د سکایپ نوم دی azadi.radio. اوس هم زموږ د خبرونې لومړی میلمنې ته ورځو، مزلفه کاکړ له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. سلامونه مزلفه جانې، ډېره مننه چې وخت مو وایستئ.
السلام علیکم شهید، یات مشری
ډیره زیاته مننه. سلامت اوسې، ستاسو ژغ اوس لایف دی د رادیو لاله خبريږي. مزلفه جانی، تاسو په لومړی سر کې که هغه ستونزو ته اشاره وکړي چې اوس مهال خبريالانې په افغانستان کې ورسره مخامخ دي.
په لومړي سر کې زه خپل سلامونه تاسو ته درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. په دې هیله یم چې روغ جوړ اوسئ. لکه څنګه چې پوهیږئ په افغانستان کې یعنی که هر طبقه واوسي هغه د ستونزو مشکلات سره مخامخ دي، بخصوص په دا اوس نوي نظام کې. دا چې نوي نظام شل لاسته راوړنې هم درلودل، د دې تر څنګ د بعض طبقو په وړاندې یعنی قیدات ډېر و چې د هغه د ډلو څخه د رسانه زه وایم چې په افغانستان کې نه یوازې د اوس څخه که د تېر نظام ته هم یې دورې وکړم تېر حکومت ته هم یې دورې وکړم خبریالي چې د یو جرم په سترګه کتل کېدله. مثلا په افغانستان کې خبریالان خوندي نه وه، د دې لپاره خوندیتوب بنسټونه وه، لیکن هغوی د دې په څېر کې ډېر کار نه کوي. موږ په هر کال کې لیدله چې تقریبا موږ ډېر د رسنیو د غړي همکاران د لاسه ورکړل، شهیدان شول یا هم اختطاف شول یا هم د دې په وړاندې نور ستونزې مشکلات رامنځته شول. د نیو نظام پر اساس سره د دې په وړاندې دشته ستونزې مشکلات دونې دي چې موږ وینو چې د رسنیو غړي د دې تر څنګ چې دي په مړه کېږي یا په شهادت رسېږي یا په یو نوم په بل نوم دي د منځه وړل کېږي. دوی حتی خپل موږ ولیدل که مثلا د مشرانو د جرګې زموږ د خبریال د رسنۍ غړي وو چې خودکشي وکړل، ځان وژنه وکړل. همداسې زموږ د رسنۍ د ګر نور غړي وینو چې هغوی ډېر سخت کارونو ته مجبور سوي دي چې په بیابان کې ترسره کړي. د سخت اقتصادي وضعیت سره مخ دي، نه دا چې یوازې اقتصادي وضعیت دي، په وړاندې د امنیت نشتون دا چې مثلا دی دروسه پرې خوندې نه دي، دی دروسه پرې خوندې ساتل شوی نه دي. که څه هم امارات ژمنه کړې وه چې دا به ازادي بیان د دې سره به څوک کار نه لري، لیکن هغه اسلامي چوکاټ چې دوی ورته تعریف کړو چې په هغه چوکاټ کې به یو دوی خپل کارو ته دوام ورکړي، خو بدبختانه دوی په دې ژمنو کې پاتې راغلي دي. تر اوسه پورې د رسنیو ډګر ډېر ځوانان نه سو کړی چې خپل دندې ته بېرته ولاړ شي. دې تر څنګ چې دندو ته نه تللی، نه یوازې په مرکز کې، په ولایاتو کې موږ د رسنیو ډګر غړي ول ډېرې د منځه یوړل شول. دا چې بیا دې مختلفو نومونو پیزي چې دا به پخوا دښمنۍ درلودل یا هم نه، دا بیا هغه نوم یې ژړل. د خو په اصل کې معنا دا ده چې خبرنګاري یا هم رساره په افغانستان کې یو جرم په سترګو ته کتل کېږي.
مزلیفه جانې، تاسو یادونه وکړه چې مخکې هم خبریالان له امنیتي ستونزو سره مخامخ وو، د دې تر څنګ له ځینو نورو محدودیتونو سره لکه د معلوماتو په لاس کې نه درلودل، د چارواکو همکاري نه کول یا هم داسې نورې ستونزې چې دوی به په هره ورځ ورسره مخامخ ول. اما که اوسنی وضعیت ته ستاسو پام راوړوم، د رسنیو د څار ادارې نه ویلي دي چې په افغانستان کې وروسته له هغه چې طالبانو واک په لاس کې واخیست چې تقریبا څلور میاشتې کېږي، په دغه موده کې او یا فیصد رسنۍ بندې سوي دي په افغانستان کې، او د دې تر څنګ شاوخوا تر 2000 پورې یا تر دې هم زیات خبریالانو خپلې وظیفې یا دندې له لاسه ورکړې دي. په دغو کې ګڼې ښځې هم شاملې دي چې ډیری د بیرې څخه له افغانستانه وتلې دي یا هم په افغانستان کې دننه پټې ګرځي. دې خبرې ته په اشاره که تاسو یو څه هغه ستونزو ته یو څه یادونه وکړئ چې تاسو په خپل ورځني ژوند کې ورسره مخامخ سوي یاست وروسته له هغه چې افغان حکومت سقوط کړی دی.
یو خبره خدا ده چې د رسنۍ د غړو کاغه د الکانو د مکاله کوڅې کې د انجلین کوڅې کې سړیان کشید اوسي، د دې دواړو په وړاندې شته مشکلات او ستونزې ډېرې زیاتې دي. خو په خصوص هغه ډېرې ستونزې چې هغه د رسنۍ د غړو د انجلینو په وړاندې دي چې لکه څنګه چې تاسو یې دورې وکړه، ډېرې د هېواد بهر تللې دي، ډېرې د لې خوندې دي، ډېرې نس کولی خپلو دندو ته بېرته ولاړ شي، حتی نس کولی چې په باندې ډېر په ازادانه ډول ورسره وګرځېږي. دا هغه ستونزې چې دي ورسره مخامخ دي. یعنی موږ هم کله چې په تیر حکومت کې خپل بلحاله وظیفه درلودله، د نظام پر اساس سره چې موږ بېرته وغوښتل چې خپل وظیفې ته ولاړ شو، لیکن موږ ته اجازه را نه کول شوله. تاسو پوهیږئ په ټولنې یو دا دیموکراسي کې اساسترین رول همدا رسانه لري. کله چې په یو ټولنې کې رسانه چپ او کله چې په یو ټولنې کې یو خبریال ونه شي کولای چې خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي، هغه ټولنه ګونګې پاتې کیږي. یعنی زموږ ټولنه اوس په یو ډول ګونګې ده. مثلا موږ اطلاعات ته لاسرسی نه لرو، په لاسرسی لرو موږ باید چپ پاتې شو. هغه هر څوک خپل یو وسله لري، د یو خبریال وسله د هغه کلام دی چې د هغه څخه استفاده کوي، د هغه ژبه ده چې په هغه باندې ویناږي، لیکن موږ نسو کولای چې د دې څخه استفاده وکړو، موږ نسو کولای چې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړو. دا ډېره هغه ستونزې دي چې موږ په وړاندې دي. بله خبره دا ده چې د رسنیو د ډګر غړي چې دي، د دې سخت وضعیتو سره هم مخ دي. یو د وضعیت دا دی چې هغوی که په ولایت کې دي، مثلا د ولایت یې دورې وکړم، ډېری راغلي دي مرکز ته، ځکه چې په ولایاتو کې هر څوک اوس په یو سلسله مثلا د کورنۍ سره که د نظام سره د نوي نظام سره یوځای شي د دې په وړاندې تهدیدونه ډېر دي. بله خبره دا ده که مرکز ته هم راغلي دي اقتصادي ستونزو سره ډېر مخ دي. داسې هېڅ نښه داسې هېڅ بنسټ نشته چې دې ستونزو ته توجه وکړي. دا اقتصادي ستونزو ته ځکه چې دوی په تېر نظام کې که هر څه نه وه هغه یو معاش درلود دوی په هغوی کولی شوی خپل ورځني مشکلات هر کړي. اوس په اقتصادي ستونزو سره مخ دي، د بیکاري سره مخ دي، د ژوند خوندي نه دي، د ژوند خطرات سره مخ دي. اساسي خبره همدا ده چې په یو ټولنې کې ته ژوند کوي که هر څومره ستونزې نورې هم واوسي خو هغه ژوند خوندي واوسي بیا هم کولی شي دوام ورکړي. لیکن د اوس رسنۍ غړي چې دي هغوی واقعا ځان دلته خوندي نه احساسوي، د هغوی په وړاندې مشکلات ډېر دي. هغوی ځان هلته دونډې سیف نه حسابوي چې مثلا دوی جوه کولی شي چې د باندې ووځي، د یو چا سره خبرې وکړي، ځکه چې د ټولو اوس داسې څوک مسؤول کس هم نشته چې مثلا شکایت ورته ورسېږي. مثلا هغه مسؤول نهادونه چې وه مخکې چې د رسنۍ مشکلات به د رسنۍ د غړو مشکلات دي، اوس هغه نهادونه هم نشته چې د دې مشکلات سره رسیدګي وکړي، د دې ستونزې حل کړي. نو دوی همداسې چپ پاتې شوي دي. نو زه نه پوهېږم چې دا چوپتیا به تر کله پرې اوسي، تر کله پرې به زموږ دا ټولنه ګونګۍ پاتې شي.
بلې، ډېره مننه مصلفه جانې، تاسو ته به بېرته راځم. اوس هم ورځم. خاطره صافۍ له موږ سره د تلیفون د لارې وصل شوې ده. خاطره جانې، مننه چې له موږ سره خبرې کوئ.
دوی ما سلامونه او درنښتې تاسو ساسو ټولو همکارانو او ټولو اوریدونکو ته
سلامات اوسئ. خاطره جانې، تاسو د مصلفه جانې خبرې واورېدلې چې له موږ سره د کندهار څخه وصل ده، تلیفون له لارې. دوی هم د خبریالۍ په ډګر کې کار کړی دی. تاسو که موږ ته خپله تجربه ووایاست، هغه وخت چې افغان حکومت سقوط وکړ له هغه وروسته ستاسو کاري تجربه څه ډول ده؟ آیا تاسو اوس هم کار کوئ د یوې خبریالې په توګه که له کاره بېکاره سوي یاست؟
نه، له بده مرغه زه باید ووایم کله چې کابل سقوط وکړ یا طالبان راغلل، تر هغه د مخه افغانستان کې یو ډول د رسنیو سکتور له ماتې سره مخامخ و، ځکه چې وضعیت په یو ډول کړکېچن شوی و. او د طالبانو راتګ سره سم ښځې په کور کې ناستې، هغه توره دوره چې بولي هغسې یوه دوره بیا ځلي تکرار شوه. او زمانه نیولې تر ټولو مېرمنو چې آن هغوی که نورو بنسټونو کې وي، رسنیو پر وړاندې یو ډول منفي لیدلوری زموږ په ټولنه کې شته. خو آن ښوونکي هم ونه شو کړی چې ښوونځیو ته ولاړې شي، زده کړیالانې زده کوونکي ټول له تګه پاتې شوي، او ټول له ټولنیزو فعالیتونو، له زده کړې، له ښوونې او روزنې بې برخې شوي. چې د هغوی په ګډون همدغه ښځینه خبریالانې هم دي چې تر اوسه پورې له ناخوالو سر لاس او ګریوان دي. آن ډیری یې له هېواده ووتې، او هغوی چې په هېواد کې دي له ویرې سره ژوند کوي. چې هغه تجربه ما هم لاره، زه اوس کابل کې نه یم، خو ډېر له ویرې سره مې هلته ژوند کړی، ځکه چې زه څو میاشتې هلته پاتې وم، کابل کې وم، خو له کوره به ډېره نه وتم، له ویرې سره به مې ژوند کاوه. ان اوس هم کورنۍ ته اندېښمنه یم. دا چې په ظاهره یو ډول ښایي ټولنه کې، افغاني ټولنه کې، طالبان یا د هغوی غړي چې په ښارونو کې سره میشت شوي دي، په ظاهره څه ونه ښیي، او هغسې ناوړه چلند چې خلکو یې تمه لاره ونه کړي، خو په رښتیا کې ذهنیت کې بدلون نه لیدل کېږي، او دا خورا ویره رامنځته کوونکې ده.
ښه، خاطره جانې، د هغې ورځې کیسه که راته وکړئ چې تاسې له دندې بې برخه سواست.
زه د طالبانو راتګ سره سم له دندې بې برخه نه شوم. تر هغه د مخه ما یادونه وکړه چې له ګواښ سره مخ وو زموږ رسنۍ، او داسې یو شمېر ښځینه خبریالانې چې د هغوی په منځ کې زموږ دفتر او زه هم وم، چې ما به خپل کار ته دوام ورکاوه. دفتر ته به څو وارې د ملي امنیت لخوا خبر ورکړل کېده چې ښځینه خبریالانې مو رخصت کړی یا خوندي ځای ته ولېږدوئ، دفتر ته یې تګ راتګ څخه مخنیوی وکړئ، ځکه چې د دې شونتیا شته چې دوی له برید سره مخامخ شي، له د بېلابېلو ډلو لخوا خاص طالبانو ډلې نوم نه واخیستل شوی یا د کومې بلې ډلې، خو ویل کېده چې تر ګواښ لاندې دي. یو شمېر همکارانې مو بهر ته لاړې او یو شمېر یې چې یوازې زړه نه ښه کاوه چې له کوره یا له خپل هېواده لرې واوسي او لرې ژوند ته زمینه مساعده نه وه، هغوی پاتې وو. لکه زه چې زه په تصویر کې که څه هم ومه، خو بیا هم ما ونه غوښتل او دفتر پرېکړه همدا وه چې زه باید له کوره په آنلاین توګه خپلو کارو او چارو ته دوام ورکړم. او په همدې توګه دا راته لږ څه ستونزمنه وه. بیا دفتر پرېکړه پر دې وشوه چې باید اونۍ کې دوه درې ورځې باید ولاړه شم، چې دا کورنۍ ته هم سخته پرېکړه وه او ماته هم آن دفتر ته هم. نو دغو ستونزو ته پام سره او د رسنیو البته چې له اقتصادي ستونزو سره هم لاس او ګریوان وو، نو زما د کورنۍ او زما پرېکړه بیا دا وه چې زه باید د یوې مودې لپاره له رسنیو لرې شم.
او تاسو له کومې رسنۍ سره کار کوه که په دې اړه باندې غواړئ چې هم زموږ اورېدونکو ته ووایاست؟
زه یک تلویزیون کې د پښتو خبرونو او سیاسي خبرونو ویاندوم.
ښه، او ستاسو تر څنګ د یوازې د دغه تلویزیون نه بلکې د نورو رسنیو ښځینه همکارانې هم تاسو خبرې واست چې دوی ته هم تهدیدونه سوي وو او دوامداره توګه باندې دوی ته خبر ورکول کېده چې شایي ورباندې بریدونه وسي؟
یقینا زمونږ نورې همکارانې هم وې، ښځینه برخه کې، البته پښتو برخه کې. یوازې زه وم له ډېرو کلونو راهیسې. ما یادونه وکړه چې افغاني ټولنه کې له پخوا هم ښځینه کارکوونکو پر وړاندې ناخوالې او نادودې ډېرې وې، خو ښځینه برخه کې دوه درې نورې همکارانې مو هم وې چې دوی لکه زما په څېر له ګواښ سره مخامخ وې، چې یوه یې هماغه کابل کې تم وه تر سقوط وروسته کابل څخه ووته، او یوه تر سقوط مخکې کابل خوشې کړه او جلا وطنه شوه.
او د دې مخکې، تر دې مخکې چې رسنیو ته تهدیدونه زیات سي، تاسو د ملالی میوند چې یو خبریاله وه په ننګرهار ولایت کې، پر هغې باندې برید وسو او هغه ووژل سوه. تر هغه وروسته تهدیدونه او بیره هم زیاته سوه. د ملالی میوند تر څنګ تاسو د کومې خبریالې یادونه کول غواړي، خاطره جانې، چې ستاسو په نظر د هغې د ترور وروسته بیره زیاته سوې وي؟
یوازې ملاله میوند نه و، د ملاله میوند همکارانې تر هغې وروسته شهید کړی شوی چې آن له ګواښ سره هم هغه رسنۍ مخامخ نه وه. تر هغه وروسته البته د هغه تر څنګ نور زموږ نارینه همکاران زموږ په دفتر کې موږ دوه شهیدان لاره، البته هغه په چاودنو کې تر تهدیدونو کچې تر لوړوالي مخکې دغسې نورو رسنیزو همکارانو ژوند بایللی و بېلابېلو چاودنو کې او ځانمرګو کې. نه پوهېږم، زه ما له نږدې لیدلي دي چې د یوه خبریال ژوند بایلل په څه معنا. هغه هم بیا داسې یوه خواره او مظلومه ټولنه کې چې د پوښتنې بیا بد ورځ کې څوک نه وي. په تېره خبریالانو لپاره چې تل بېطرفه او د خلکو حقه حقوقو دفاع لپاره او د غږ پورته کولو لپاره او د خلکو ژوندانه ارزښت ساتنې لپاره غږ پورته کوي، خو خپله چې بیا کله له ناخوالو سره مخ کېږي. د پوښتنې تر ډېره افغانستان کې پخوا هم څه نه وو، اوس خو ښکاره خبره ده چې وضعیت ګډوډ دی.
مننه خاطره جانې، له موږ سره د تلیفون پر لیکه پاتې سي. زه بیرته تاسو ته راځم. زه به مزلفه جانې ستاسو څخه پوښتنه وکم. تاسو د خاطره جانې خبرې واورېدلې؟ دوی ویل چې خبریالان بې طرفه دي او د یوازې هغه حقایق ټولنې ته وایي چې د دوی د سترګو پر وړاندې یا د دوی د معلوماتو له مخې هلته واقع کیږي. نو ولې پر دوی باندې بریدونه کیږي ستاسو په نظر؟ ولې سخت دریځي خبریالان په نقشه کوي؟
لکه څنګه چې اغلې صفی هم یادوري وکړه چې رسنه یو بې طرف ډله وه، هغوی هغه څه ویل چې په ټولنه کې واقع کېدل د خلکو پورې رسول، دا چې زموږ افغانان یو بې وزله خلک دي تر دې پورې حقایق رسول د ټولنې رسا غږ و، دا چې دوی ولې همیشه تهدید کېږي، همیشه د ژوند خطرات ډېر په افغانستان کې، دا خبره تر اوسه پورې ډېر روښانه سوې نه ده، ځکه چې موږ د اوس څخه نه د نوي نظام څخه نه د جمهوریت څخه د یعنی ډېر پیوري رئیس څخه موږ دغه سلسله وینو چې دوام لري، همیشه رسنۍ ټارګټ سوې ده، همیشه د رسنۍ د ډګر غړي د منځه وړل سوي دي، دا چې بل خصوص ښځو په وړاندې دي چې دا مشکلات ده تر اوسه پورې ډېر روښانه کړی نه ده، چې د دې اصلي هدف څه دی، دا چې مثلا د دې اصلي هدف دا دی چې باید اصلا رسنه اوسي، یا د رسنه باید واقعیت بیان کړي، یا رسنه باید مثلا په رسنۍ کې باید شو کار تر سره نه کړي، دوی تر اوسه پورې هیڅ دغه موضوع نه ده روښانه کړی چې دې هدف دغه حملو څخه څه و، او دا چې ولې همیشه رسنه په خطر کې واقع ده.
بله مننه مزلفه جانی. خاطره جانی، آیا تاسو دا خبره منئ چې آیا تاسو په دې نظر یاست چې پر خبریالانو ځکه حمله کیږي چې سختدریز غواړي د معلوماتو په ډګر کې خلاره منستسي او خلکو ته هغه معلومات ونه رسیږي چې باید خلک ور باندې خبر وي؟
پرته له شکه یوه برخه یې دا کېدای شي، ځکه چې د خلکو ذهنیت بدلون کې رسنۍ خورا مهمه ونډه لوبوي، دې ته پام سره چې کچېري د سخت دریځو له خوا هغه کوم ناخواله یا تیری ان خبریالان د حکومت تر چتر لاندې چې اوسیږي او ژوند کوي، خو بیا هم که کومه ناخواله تر سره کېږي هوایی بریج چې تر سره کېدل د امنیتي ځواکونو له خوا هم چې ملکیان په نښه کېدل هغه خبر به یې رسوه، همدغسې د سخت دریځو ډلو، خو بیا هم دلته همدغه خبریالان قرباني کېږي د سانسور لپاره. دا څه فکر کوم چې نه سخت دریځو ته د منلو وړ خبره ده او نه هم هرې هغې ډلې ټپلې ته چې هغوی خپلې شومې کړنې او چارې غواړي چې وی پالي او بیا ورته اسلامي نوم او لارې چارې لټوي او د اسلام تر نامه لاندې یې غواړي چې پالي کړي.
خاطر جانی مننه. مزلفه جانی، تاسو واورېدل چې خاطر جانه وایي چې د اسلام په نوم باندې د اسلام له نوم څخه ګټه په ګټه باندې یا استفاده کیږي نه وړه. آیا تاسو له دې خبرې سره موافق یاست چې طالبان وایي چې دوی به ښځو ته د اسلام له نظره یو طرحه جوړه کړي چې دوی بیا وکړای سي چې کار وکړي، تاسو پر دا خبره باندې څومره باور لرئ؟
ګورې موږ په ویلو کې کله ډېر اغلی و چې موږ د دې د بیان خبرې چې واورېدل په اولو ورځو کې هغه روښانه نه کړه چې اوس تر پاره موږ د ښځو دپاره کوم طرحه نه لرو. وروسته له هغوی دې راله ویل چې موږ د ښځو دپاره یو اسلامي چوکاټ جوړوو چې ښځې به کولای شي خپل کار ته دوام ورکړي، دا چې ښځې د ټولنې نیمایي برخه جوړوي، نو موږ د ښځو په وړاندې یعنې کوم ممانعت نه لرو چې ښځې نس کولای کار ته دوام ورکړي، ښځې نس کولای چې تحصیل ته دوام ورکړي، لیکن په اسلامي چوکاټ کې تقریبا اوس څلور میاشتې یا هم دغه څخه ډېر مده تېرېږي د دې نظام څخه، لیکن په دا دومره وخت کې دې هیڅ یو اسلامي چوکاټ رامنځته نه کړي چې په هغه کې دې دا ووایي چې مثلا اوس ښځه کولای شي خپل کار ته دوام ورکړي، اوس ښځه کولای شي چې په هم شمول حکومت کې واوسي، اوس ښځه کولای شي د پخوا په شان په ډېر آرامي په ډېر خوندیتوب په ډېر هغه احساس کې د آرامۍ له دې پاغس کولای شي دې خپل دندې ته دوام ورکړي. نو دلته دغه سوال رامنځته کېږي کله چې دې په څلور میاشتې کې ونه سوې کولای چې د ښځو لپاره دا یو چوکاټ رامنځته کړي، نو وروسته له هغې به دوی د ښځو په وړاندې څه دریځ لري؟ د دې دا معلومېږي چې دوی په خپل ژمنو کې چې د ښځو سره کړي وي، یعنې چې موږ مثلا د ښځو لپاره کار کوو یا هم د ښځو ممانعت نه کوو، هغه ژمنې کې دوی ډېر پاتې راغلي دي، دا چې تر اوسه پورې دوی په رسمیت نه دي پېژندل شوي. د دې یوه اساسي خبره همدا ده چې دوی د ښځو په وړاندې چې کوم حق حقوق چې ښځو درلودله په دا سلویشتو کلونه کې چې دی خپل حال ځلې کړی دی، کم حق حقوق یې ترلاسه کړی دی، هغه کاملاً دبشو لاندې کوي. دی هغه حقوق ته د سره د احترام په سترګه یې ونه کتل، هغه حقوق یې نادیده ونیوي. دا چې مثلا دی اوس راځي وایي موږ اسلامي نظام دی، مخکې هم اسلامي نظام و، لیکن تېر حکومت دی په یو ډول ډېر فاسد حکومت وایي چې په هغه کې اس اسلامي چوکاټ د ښځو په وړاندې نه و. مثلا د مکتبونو بندېدل، که زه درته وایم په مکتبونو کې موږ لیدله چې د کښتهترین نفر څخه تر لوړترینه نفره پورې ټولې ښځېنه ښځې وي، معلمه و که مدیره و ټوله ښځې وي. لیکن دا چې دوی د مکتب دروازې تر درو میاشتو پورې د نجونو پر مخ تړلې وي، د دې څخه د دې مقصد څه و معلومه نه شوله. هلته خو به ټولې ښځې وي، هغه خو به ټول اسلامي چوکاټ و. دا چې اوس دوی راځي چې د دې وروسته چې موږ اسلامي چوکاټ رامنځته کوو او د هغه وروسته به موږ خوندې کولای شو چې په هغه اسلامي چوکاټ کې مخته ولاړ شي، دوی تر اوسه پورې هغه نه دي رامنځته کړی. او دا چې دوی بله اساسي خبره چې دوی کوي وایي موږ مثلا وایي نوي حقوقونه د ښځو په وړاندې ګوري، دا خبره ګرسره ناممکنه. دا خبره یعنې چې د امکان وړ نه ده، بیخي ناممکنه ده، بیخي د باور وړ نه ده چې تاسو راشي څه سره څخه نوي حقوقونه رامنځته کړي او د هغه حقوق په اساس وایي چې ښځه کولای شي چې خپل دندې ته دوام ورکړي. بلې یو اساسي خبره چې د دې سره په بحثونو کې هم موږ مخامخ شوي چې کړې مو ده چې دوی وایي مثلا ښځو که هغه د پخوا په رقم خپل دفترو ته ځي، پوهنتونو ته ځي، مکتبو ته ځي، هغه دوی دوام ورکوي. موږ د ښځو څخه د ښځو ونډه په ټولنه کې د هغوی د دې د همشمول حکومت څخه موږ تعریف کوو. مثلا د دې په همشمول حکومت دا معنا لري چې مثلا د پاسپورټ ریاست خلاص شو، هغه ښځې کارمندانې چې تر مخه مامورینې وي اوس هغوی اوس هم کولی چې هغه خپل دندې ته دوام ورکړي هم په نورو ځایو کې. همشمول حکومت څخه مثلا موږ منظور داري چې ولې د ښځو ریاست ته منځه وړل شو، هلته چې د ښځو کار کوي، یعنی د ټولنې لپاره کار کوي. دې د همشمول حکومت څخه منظور هم داري چې ښځې هم په همشمول حکومت کې شامل دي چې په دا دفترو کې بېرته د مامورینو په څېر کار کوي. نو دې خو موږ هیله هم دا ده که دوی مثلا غواړي چې وایي موږ د ښځو احترام کوو یا ښځو ته مو حقوق ورکړي دي، هغوی ته په همشمول حکومت کې ځای ورکړي، بل ژر تر ژره دا چوکاټ معرفي کړي. ځکه چې موږ وینو چې مثلا د هغه له صحیفه غوندې چې افغانستان داسې میرمنو ته ضرورت لري، داسې نجونو ته ضرورت لري، ټول هېواد صحیح شي، د هېواد څخه بهر تللي دي، دې دلیل سره چې دوی د خوندیتوب دپاره چې دوی خپل ژوند وساتي. یعنی که غواړو چې وطن هم طریقې وي، اول باید خپل ځان څوک وساتي. لیکن هغه باقي مانده چې پاتې دي، هغوی چې په دې ټولنه کې، دا ټولنه چې په دا اوس مهال کې ډېر ورته ضرورت لري، باید دا ټولنې ته کار وکړي، دوی د هغوی څخه استفاده وکړي او هغوی دې ته نه مجبوري چې هغوی هم وطن پرېږدي او دا هېواد صرف همداسې پاتې شي لکه
ښکاله تر مخه. بلې، مننه مزلفه جانی. تاسو ته به بیرته راځم. خاطره جانی، تاسو کداست چې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان هغه څرګندونې اوریدلې وې چې پرون یې د اسلامي هیوادونو په غونډه کې وکړې. د داسې وویل چې ګواکې په افغانستان کې چې خلک خپل نجونې و ښوونځیو ته نه لیږي، دا ښایي د افغانستان د افغانانو په تېره بیا د پښتنو له کلتور سره تړاو ولري. په دې اړه باندې ډېرو خلکو غبرګونونه وښودل. خلکو ډېر دا خبره واضح کړه چې د دوی کلتور د نجونو د زده کړو پر وړاندې یا پر خلاف نه دی. افغانانو تل غوښتي دي چې خپل نجونې و ښوونځیو ته ولیږي. افغانانو تل غوښتي دي چې د دوی هیواد پرمختګ وکړي او په سیمو کې ښځینه ډاکټران او معلمین و اوسي. تاسو څه فکر کوئ چې دا ډول څرګندونې د افغانانو استازیتوب څومره تر پوښتنې لاندې راولي په نړیوال ډګر کې؟
پرته له شکه چې په کلکه توګه یې تر پوښتنې لاندې راولي، که موږ یې دته وسنجوو چې تر کومه بریده یې خبرې رښتیا ته نږدې دي او تر کومه بریده بیا همدغه افغاني ټولنه او په تېره بیا پښتانه دغه کلتور پالنه کې ګرام دی، 50-50 بللی شو، 50 سلنه دوی خپله ګرام دی او 50 سلنه بیا د خبرې دي چې خپله په یو ډول غوښتل کېږي چې دغه ذهنیت دی وساتلی شي او خوندي کړی شي. دې ته پام سره چې موږ د میبند ملاله لرو، که فکر وکړو موږ ډېرې اتلې میرمنې له پخوا راهیسې لرو، ډېرې لیکوالانې، ډېرې شاعرانې لرو چې موږ ښې بېلګې کولی شو وبالو. پخوا مو درلودې، هغوی هم پښتنې وې، هغوی هم زده کړې کړې وې. دا په دې معنا نه ده چې افغاني کلتور یا د پښتنو دود او دستور دی خزو زده پر پر وړاندې یو ډول خند را ودروي. موږ باید دود له نادودو سره پرتله نه کړو یا کلتور له ناکلتور سره، ځکه چې د افغاني کلتور کې هیڅ داسې څه نه دي ویل شوي. افغاني کلتور او د پښتنو کلتور هم له اسلام اخیستل شوی دی او ټول مسلمانان دي. خو دا چې یو ډول ذهنیت جوړونه شوې ده، اوس غوښتل کېږي چې په یو ډول په دغه ذهنیت کار وشي او ګرمچیای پر دغه کلتور او ذهنیت ور وغورځول شي، پرته له شکه چې دا افغاني ټولنه متاثره کوي او نړۍ پر وړاندې یو بد انځور وړاندې کوي، چې داسې هم نه ده. ډیری پښتني ټولنو کې هم موږ د دې شاهدان یاستو چې نجونې ښوونځیو ته ځي، خو طالبانو راتګ سره اوس ان لویو ښارونو کې لویو ښارونو څخه هم کوو وزو، همدغه پلازمینه کابل په منځ کې ښوونځي د ښځو او نجونو پر مخ وتړل شوي. دا د کومې پښتني ټولنې د کلتور هنداره ده؟ د هیڅ یو نارینه پښتون چې د خپل اسلام په اړه، خپل مذهب په اړه په بشپړه توګه پوهاوی ولري، هغه د ښځې د زده کړې او کار پر وړاندې مخالفت نه کوي. ځکه چې ښه بېلګه مونږ د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم میرمن یا میرمنه بللی شو، دغه میرمنه سوداګر وه، او که مونږ یې وشاربو سوداګري تر ټولو آزاده دنده ده. یو میرمنه ځي له نارینه سره ناسته ولاړه لري، له هغوی سره کاروبار کوي، ان لرو پرتو سیمو ته او ان هیوادونو ته سفر کوي. دا په دې معنا نه ده چې ښځه کار وکړي یا ښځه سفر ولري، ښځه له ټولنه کې فعاله ونډه ولري، هغه دې بده وي یا هغه دې د اسلام له چوکاټ څخه وتلی وي. پیغمبر ښځه چې دنده درلوده، نو زه فکر نه کوم چې د اسلام کې د اسلام چوکاټ کې د نورو میرمنو پر وړاندې هم کوم خنډ رامنځته کړی شوی وي. خو دا په یو ډول ذهنیت دی چې ګواکې یو ځینو خلکو پر وړاندې رامنځته شوی او ځینې هم ښایي له اسلامه بشپړه مطالعه نه لري.
مننه خاطره جانی، مزلفه جانی، تاسو په همدې موضوع باندې که افغانانو ته څو خبرې کول غواړي، د افغان فعال یا خبريال په توګه افغانان باید څه وکړي؟ یعنی څنګه دوی کولای شي خپل لونه ته زده کړې د زده کړو زمينه برابر کړي، په داسې حال کې چې اوس په سیستماتیک توګه باندې پرنجونو باندې بندیز لګیدل دي، نجونې نس کولای چې شونځي ته ولاړ شي، نو د کورنۍ نارینه څه کولای شي چې خپل لونه ته دغه زمينه برابر کړي؟ دوی څنګه کولای شي چې خپل ژغ پورته کړي په دغه برخه کې؟
ګوري، اول خبره خو دا ده چې کراس ما افغاني ټولنې ته بخصوص د پښتنو ته ادي یو ډول محدودیتونه لري د خپل کورنۍ د غړو په اساس کې، بخصوص د انجونو په وړاندې چې همیشه د هغه سره مخ کې همیشه هغه رامنځته کړي. که په مجموع کې ټول یاد نه کړم، یو 50% همداسې دي. لیکن زموږ هیله د همدغه افغان ورونو څخه هم همدا ده چې موږ مثلا شرایط د ښځو په وړاندې سخت شوي دي، د انجونو په وړاندې سخت شوي دي، دا چې موږ وینو چې په یوویشتمه پیړۍ کې موږ ژوند کوو، بهرني هیوادونو د پرمختګ ته که چیرې موږ متوجه شو، دا ټول بیا موږ متوجه کیږو چې د یو ښځه ونډه په ټولنه کې څومره اړینه ده. که چیرې موږ د بهرني هیوادونو د پرمختګ وګورو، که چیرې ماشوم ته د زده کړې زمینه مساعده نه کړو، که چیرې هغوی ته هغه حقوق یې ورنه کړو، نو موږ د ګاونډي هیوادونو سره ساتنه د همسایه هیوادونو سره بیا هم نشو کولای ځان ته سیالي باندې برابر کړو. نو د افغانانو څخه موږ غوښتنه همدغه چې دا چې موږ شرایط دی په خپل کورنۍ کې خپل خويندو ته، خپل اولادونو ته، خپل لورګانو ته دا روحیه ورکړي چې مثلا دا وضعیت تل پاتې نه پاتې کیږي. مثلا کدی هم راغلي چې یو ډول باندې موږ وینو چې د دې نظریات هم تغییر شوی دي، کدا غواړي چې دی مثلا غواړي په کس ډول خلکو ته اشاره کوي چې موږ تغییر شوی یو، کدا پاتې کی دا ولې خو موږ مشاهده کوو چې په یو ډول باندې دې چې تغییرات راغلي دي. دا چې مثلا دی اوس کدی پیسې دي چې موږ د نړیوالو هیوادونو د مرستې پرته نس کولای سترلاسه کو، نو دې مجبور دي چې هغوی غوښتنې ومني. نو په دې راستې کې موږ د خپل افغان ورونو څخه هیله هم داده چې خپل لورګانو ته، خپل خویندو ته هغه د زده کړې زمینه لا برابرې کړي. دا چې اوس مثلا بېرته مکتبونو د نجونو په وړاندې باندې خلاص وله، یعنې کولای شي چې مکتبو ته ولاړ شي، خو اوس د کابل په شمول بعضو ولایتو کې چې هوا یخه ده، مکتبونه بېرته رخصت شوي دي. نو هغه افغان ورونو چې مو په ولایاتو کې دي، هغوی دا ذهنیت نه جوړي چې ولا امارات رالي زموږ خویندې او لورګانې نه نشي کولای نور د خپل دوام ورکړي. لکه څنګه چې دا خبره عامه ده چې اته تاسو پیژ په دا مرکز کې کله چې یو انجلۍ زی درس ده یا هم د باندې زی ورته وای وای نو درس تکه مدرسه شروع کړه. نو زموږ د دې ته هیله همدار چې دغه ذهنیت د منځ زی چې درس تکه مدرسه شروع کړه یا هم نور سم د مدرسه باندې خو دغه تر څنګ درس باندې زی چې د خپل لورګانو ته خپل خوند ته دا وشای کړه دا کړ موږ وکړو قبول شرایط موږ په وړاندې خراب دي. لیکن دا تل پات نه پات کیږي. زموږ درس چې زموږ په درس وړل کیږي زموږ د هیواد په پرمختګ کې په درس وړل کیږي. که موږ په هیواد کې د نن ورځې کولای د هیواد ته هم هر هم کولای چې خپل هیواد سره مرسته وکړو. نو زموږ په درس وړل کیږي دې ته دا ذهنیت اول د خپل کورنۍ څخه شروع کړي د خپل کورنۍ د غړو څخه بیا د کرا کار په ټولنه کې دا ته وده ورکړي. داسې نه کوي چې زموږ افغانان بعض افغانان چې پښتانه بخصوص یا دوري ورسمه چې دوی د بهانې په لټه کې مثلا چې اوس په عمارات راغل دي ولا نورې هېڅ په درد نه خوړل کیږي عمارات یې نو دا هېڅ مهمه نه ده. نو دې ته مهمه همدا ده چې دغه ذهنیتونه د منځ ویسي او نوي نوي فکرونه او نوي انرژي د خپل کورنۍ غړو ته ورکړي بخصوص نجونو ته.
مننه مزلفه جانی. خاطر جانی تاسو د مزلفه جانی خبري واوریدلې. دا خبره چې آیا افغانان رښتیا هم د زده کړو د خپل انجونو د زده کړو پر خلاف دي او دوی نه غواړي چې خپل انجونی ولاړ سي وشونځي ته او دوی اصلا دغه د دوی په کلتور او په دود کې نسته چې د خپل شذ دي پرېږدي چې کار وکړي زده کړې وکړي. آیا تاسو له دې خبرې سره موافق یاست؟ کیا دا سی فکر کوي چې د همدغه ټولنې څخه ته په خپل خاطر جانې راپورته سوی او ته یو بیلګه چې افغانان د زده کړو خلاف نه دي هغوی پرمختګ غواړي د خپل لونو لپاره یو شرطلونکی غواړي او هغوی په هر طریقه باندې چې وي ورسره هڅه کوي چې خپل نجونی باید شونځي ته ولیږي یا نور نجونی هم دا رقم میلیونونه هغه نجونی چې شونځي ته ځي. په دې برخه کې که تاسو یو څو خبرې وکړي.
نه زه لورای وایم چې افغانان پښتنه ټولنه د نجونو د زده کړې یا ښوونې او روزنې مخالفې نه دي او نه یې کلتور کې دغه خبره ده. خو داسې ویلی شم چې 50% پښتانه متاثره شوي دي له بېلابېلو لاملونو له کبله. یوه بېلګه همدغه 40-کلنه جګړه او تر 40-کلنې جګړې مخه نورې ستونزې او جګړې چې مو هیبات تیرې کړې دي هغه لامل شوي دي چې په یو ډول د دغه پښتني ټولنه وځپل شي او د کلتور او دود او فرهنګ ترنامه لاندې د نجونو مخه ونیسي او مخنیوی یې وشي له ښوونځیو. زه د پروان کوی صافي ولسوالۍ څخه یم. ښایي زموږ په قوم کې زه زموږ د کورنۍ یوازینی انجلۍ ما زما خویندې یوازینی هغه نجونې دي چې وی کړای شول ښوونځي ته ولاړې شي او خپل لوړو زده کړو ته دوام ورکړي او ټولنه کې ښه دندې ولري. زما مشره خور زما کشره خور چې مستب وایي دا جالبه ده. اوس چې زه بیا ګورم یعنی دا زموږ کلتور نه دی. زموږ په قوم کې زموږ خپل خپلوان اوس هغوی هم غواړي او یو ډول هڅول شوي دي چې هو دا ستونزه نه ده او په دغه سره زموږ لور نه بدیږي. د اسلام کې ورته حق ورکړل شوی ورته اجازه ورکړل شوی چې باید لوړې زده کړې ولري. داسې نورې ټولنې ښه بېلګه کېدای شي نور قومونه یې ښه بېلګه کېدای شي چې په منځ کې داسې کسان شته چې که یو کس غواړي چې لوړې زده کړې ولري هغه خپل لارې ته دوام ورکوي په سمه توګه او یوې موخې ته رسیږي هدف ته رسیږي او هغه خپل هیواد ته د خدمت جوګه ګرځي نورو ته هم د لوپنځ کېدای شي. نو زه فکر کوم چې 50% متاثره شوي دي چې بېلابېل لاملونه لري. هغه اقتصادي بېوزلي ده فرهنګي بېوزلي ده او دې ته ورته جګړه ده چې پښتانه ته زه بیا کله وایم چې د قلم پر ځای ټوپک په لاس ورکړل شوی. که دغه ټوپک ترې واخیستل شي او قلم ورته په لاس ورکړل شي زه فکر نه کوم چې دا د کلتور یوه برخه وي.
خاطره جانې زه غواړم چې تاسو د هغو هڅو یادونه هم وکړئ چې تاسو د زده کړو ترلاسه کولو په برخه کې کړی دي. ستاسو کورنۍ ستاسو د یو ځای ترسولو چې تاسو خبریاله واست او د هیواد یو تکړه او مشهور خبریاله واست، دې ځای ته تر رسیدو پورې تاسو کورنۍ څومره هڅې کړې دي؟ په دې برخه کې که تاسو یو څه وایست.
پرته له شکه چې څوک هغه جوش او ولولۍ په زړه کې وي یوې موخې ته رسېدو لپاره، صفکه تا هغه ته به دومره ناخوالې د نه زغم وړ نه وي، هغه یې کولی شي چې په اسانه وزغمي. خو هغه سخته یې بیا زما پلار لپاره او زما د مور لپاره، او چې هغوی به د هر چا خبرې اورېدي چې څنګه دغه نجلۍ یې کولی شي خپلو لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي، یا دا چې خپل کور څخه د باندې وزي د ښوونځي په نوم، یا دې ته ورته کورس په نوم، یا پوهنتون په نوم، یا دندې ته. خو زه مې د دغه کار اتلولي د خپل پلار له برکته بولم، د خپل مور او د خپلو ټولو خویندو وروڼو چې زما ملاتړ یې کړی، خپلې سختې یې ګاللې. خو زه فکر کوم بس ښه ورځ هم ویني، ځکه چې هماغو کسانو به چې بد او سپکې سپورې به یې ورته ویلې، اوس یې ښه درناوی هم کوي او نجونې یا تالې هم بولي. دا یوازې زه د خپل ځان په خاطر نه وایم او د خپلو خویندو په خاطر نه وایم، زموږ ټولنه کې همدغسې یو شی په یو ډول دود شوی چې زه یې ورته بیا نادوده بولم. خو که زموږ پښتانه ټولنه کې نارینه لږ څه جرأت وکړي او لږ څه د خلکو له خبرو واوري او د خپل او د خپلې لور او آن د زامنو ژوند ښه والي لپاره فکر او آن وکړي، کولی شي چې ګام پورته کړي او یوازې خپلو نجونو ته د زده کړې هغه حق یې چې دی ورکړي، دوی نور اضافي حق ورته نه ورکوي. هغه خپل حقه حق دی چې باید اسلام کې ورته ورکړل شوی، او هر هغه قانون کې چې موږ وګورو د نجونو پر زده کړو پر وړاندې مخالفت پرې نه دی شوی، خو یوازې ازم او ارادې ته اړتیا لري چې زموږ نارینه باید پر لور ګام پورته کړي.
مننه مزلفه جانې، له تاسو به هم پوښتنه وکړم. که تاسو یادونه وکړئ چې ته دې ورځې پورې تر رسیدو پورې تاسو څومره هڅې کړې دي، او ستاسو کورنۍ له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوې ده؟
په لومړي کې کله چې موږ کوچنیانو، یعنی تقریبا د لومړني زده کړې مو کولې، موږ په کندهار کې اوسېدلو، اول څه مشکلات هغه ځای څخه خرابېده، ځکه چې ډېری پښتانه لکسنه کېره مې یادوري وکړه، کسنه چې هغه صفحه هم یادوري وکړه، تر ډېره حده پورې د اینې په یو ډول د متاثر شوي دي، او دې نه غوښتل چې مثلا د کورنۍ غړي بخصوص نجونې د کور څخه د باندې ووځي، زده کړې وکړي، مکتب ته ولاړ شي، یا هم نور زده کړو ته دوام ورکړي. نو په هغه وخت کې د هغه وخت څخه ستونزې مشکلات، بیا د هغه وروسته موږ راغلو کابل ته. په کابل کې موږ ژوند کوي، په کابل کې چې موږ کله ژوند کوي، چې د لومړني زده کړې خلاص بیا کله چې پوهنتون او د هغه وروسته چې زه راغلم، د صنایعي فعالیتونه مې تر شروع کړل. په لومړۍ کې خو دا رسانه داسې دې ته معلومېدله لکه مثلا یو داسې محیط واوسي چې هغه ګر سره د اسلام سره مطابقت نه لري، بېخي د اسلام د شرایط خلاف واوسي. په هغه رسانه کې ټول هغه اسلامي کړنې چې دي هغه ونه اوسي، یعنې هغه اسلامي اخلاق چې باید په ټولنه کې هغه موجود ونه اوسي. دوی په لومړۍ کې خو داسې فکر کوي، او تر ډېره پورې ډېری خپلوان ویل چې نور موږ راته ستا سره خپلوي دوستي نه لرو، تاسې ته پېژنو نه. یعنې هغه چې په کندهار په ولسوالیانو کې هغوی ژوند کوي، یعنی ته زموږ نوم ته په یو ډول صدمه ورسوله. وروسته له هغه چې زما خپله علاقه مندي وه، زما خپله مبارزه وه، چې ما نه غوښتله چې د خپل دې فعالیتونو څخه په شا شم، او ما مبارزه وکړه، ما زه باید مخته ولاړ شم، او ما کورنۍ ته د همدا اطمینان وکړ دي چې ورځ به همدا دوی وایي چې موږ ویاړو چې زموږ په خپلوانو دوستانو کې داسې یو څوک شته چې په دې وضعیت کې هغه ځې په رسانۍ کې کار کوي، او دا خپل د ولس او د خپل هیوادوالو لپاره کار کوي. نو بالاخره د ډېره هڅو مبارزه وروسته همدې ځای ته ورسېدلو چې هغوی خپله تا ویل چې موږ واقعا ویاړو چې موږ د کورنۍ څخه یو څوک په رسانۍ کې کار کوي، او هغه کم چوکات چې مثلا موږ د پښتنو په وړاندې، پښتنو خوند په وړاندې، د هغې ټوله اصول، هغه دود دستور رایت کړي دي، او هلته کار کوي. په لومړۍ کې خو دا مشکلات همدا خپلوانو څخه رامنځته کېږي،
سس ولا ورس لاغی چې موږ وسره وکولای سوې ځان یې ځای ته ورسو او لان اور ډیر پرمختګ وکړو چې بدبختانه نظام سکوت تو او دا نوې نظام چې راغلی دار علی او دا ستونزې مشکلات ډیر څنګه د سر څخه شروع کړل.
مننه مزلفه جانی. خاطره جانی تاسو ته براسم، مخکې خو داسې و چې ښوونځي و د نجونو دپاره د زده کړو زمینه برابره وه او خلکو تر یو حده کولای سوای چې د خپلو نجونو سره په مرسته باندې یا خپل ځای ته تغیر ورکړي، کډه وکړي په هغه ځایونو کې چې ښوونځي به نو بل ځای ته ولاړ شي د خپلو لوڼو په خاطر باندې چې هغوی زده کړې وکړي. اوس خو ښوونځي په ټوله کې د نجونو پر مخ باندې وتړل سول. هغه نجونې چې نسي کولای چې لوړې زده کړې وکړي، هغوی ته تاسو څه ویل غواړئ چې دوی څنګه کولای شي خپلې د ښه راتلونکي هیلې ژوندۍ وساتي؟
له بده مرغه چې لارې اوس ډېرې کمې دي ته پام سره چې هغه ډېری کادرونه له هېواده ووتل او هغه څه چې پاتې دي هغوی هم البته د خپل ځان او ژوند خوندیتابو لپاره غواړي چې به لاره وموندي او له هېواده ووځي، چې د هغوی په نشتون کې به زه فکر کوم چې هر یوه لاره په ټپه ودرېږي او هر یوه لاره به بندوي د پرمختګ لپاره او د افغانستان د ښېرازۍ او بیا ځلی ودانۍ لپاره که چیرې نظام هم بدلون وکړي. زه فکر نه کوم هغوی چې په دومره سختو له هېواده وتلي دي په اسانه دي بیا بېرته ولاړ شي او له سره دې ژوند جوړ کړي. دغه شل کلنه لاسته راوړنې په اسانه نه وې ترلاسه شوې. ټولو هغه که ماشوم و ماشومتوب یې لاسه ورکړه او تر ځوانۍ پورې یو ځای ته ورسېد، هغه چې ځوان و نیمایي عمر ته ورسېد دغه شل کلن لاسته راوړنو ته ورسېد. خو بیا هم ځینې کوچنۍ لارې شته دي چې هغوی کولی شي، هغوی که بیا آسانی په دې کې ده چې اوس ډیجیټل پرمختګ کړی پر لیکه زده کړې کېدای شي چې زمینه یې برابره شي، البته که هغوی اقتصادي اړخه یې بس پوره دي. که هغوی نشي کولای شي چې هغو کسانو چې زده کړې کړي دي هغوی سره دي کېني. پخوا هم د طالبانو دوره کې زموږ د میندو تجربه دا ده چې ښوونځي ته به نشو تلی هغې نجلۍ یا هغې ښځې یا هغه نارینه چې زده کړې کړې وي هغه ته به لاړه او تر هغه به یو څه زده کړل، لیک لوست به یې زده کړل، ورو ورو به یې مطالعه کاوه، خپل هغه ذهنیت ته به یې وده ورکوه او خپل پوهې ته به یې وده ورکوه. اوس پر لیکه بڼه او همدغه چې اوس کور په کور دې سره یو بل سره مرسته وکړي او لاس په لاس دې شي، سو دغه د زده کړې او د لیک لوست دغه تار دې اوس ونښلېږي، ځکه چې اوس په یو ډول د ټولو نجونو په زړه کې یوه هیله راغوټه شوې ده او راپیدا شوې ده چې موږ باید لوړې زده کړې وکړو. زه باید راتلونکي کې ملالۍ بشیره واوسم، زه باید راتلونکي کې یوه ډاکټره واوسم، زه باید راتلونکي کې یوه بله پیاوړې سیاستواله ښځه واوسم. او دې ته ورته نورو ټولو برخو کې هر نجلۍ د افغانستان اوس هغه که لرو پرتو ولایتونو او کلیو او بانډو کې وي که هغه ښار کې وي، دغه هیله هره کوچنۍ نجلۍ یې زړه کې پالي. زه فکر کوم که هغوی له زده کړو بې برخې شي دا به لوی ناورین وي او ستره بې انصافي به وي د هغوی په حق کې او په ټوله کې د افغانستان په حق کې. افغانستان به شل کاله او لس کاله او څلوېښت کاله نه څه فکر کوم پیړۍ پیړۍ شاتګ بلري پیړۍ پیړۍ. او زه له دې ویره لرم که چیرې د لوړو زده کړو او تر څنګ د ښوونې او روزنې دروازې وتړل شي او نیمایي پورې شي، نیمایي پورې په دې معنی چې هلکان دې د زده کړې حق ولري او نجونې د نیمایي حق ولري یا په پټو دې درس ووایي، مونږ یو ډول دې احساس وکړو چې ګواکې بې وطنه شوي یو، ځکه چې وطن مو په همدغو نجونو او هلکانو چې هڅه او هاند کوي خپل راتلونکي لپاره، د هغوی راتلونکي زموږ د هېواد راتلونکي ده. نو که دغه هڅه او هاند ودرېږي افغانستان لپاره به هېڅ بیا پاتې نه وي.
مننه خاطره جانی. مزلفه جانی، که تاسو پر دې موضوع باندې یو څو خبرې وکړي چې ډیری برخې ډیری یادول کیږي، لکه د ښوونکو دنده چې ویل کیږي ډیره مهمه ده، د تیپ په برخه کې د شذو لپاره ویل کیږي چې دا وظیفه ډیره مهمه ده. ستاسو په نظر خبریالي ولې مهمه ده؟ دغه برخه ولې د افغانستان لپاره مهمه ده چې باید فعال پاتې شي؟
ګورې د څه خبرې پاتای دي سره چې وایم چې ان د نوې نظام اسلامي امارات د شوز د پاره امداد به برخه توجه کړی چې یو د شونیز برخه بل د تیب برخه ده، لیکن بل افته دې شوه په هر برخه کې از مش ټولنه شوه ته ضرورت لري. لکه څنګه چې مخکې هم یاد وریو په دات شوه د ټولنې نیمایي برخه ده، کدا نیمایي برخه چې پاتې ده په هر برخه کې اوس ټولنه مګونګي پاتې کیږي چې پاتې کیږي. نو مثلا کزرا سم د د مثلا د سالنواله یو څه سالنواله وو چې کله چې بل شز راځي دا غي په د ډیر ژر پوهیدل چې نسبت لاغه څخه چاغت سړی توایي هم دا چې په نظامی بخش کې وو چې په رسانی کې وو چې په انجینری کې په هر برخه کې وو چې زموږ ټولنه وو شز ضرورت لري. د رسانی په برخه کې هم شز ته ډیر ضرورت لیدل کیږي. دا چې مثلا موږ وینو چې د رسانی کله چې په گزارشو په سيزي یعنی په تیر نظام کې مول درج کړي په گزارشو په تل لږه د سړی څنګه یو شته هم دا په دې معنی نه و چې دی وایي چې دا ولادي اسلامي کړونو خلاف کار ودا چې شګه بلار څه په گزارش په سیده شګه پرسانه کې اوسه د شوزو وند پرسانه کې هم مهمه ده چې شګه د رسانه یو رساجر د بل اساسي خبره دا چې مثلا د رسانه ته تاغه د شوه چې کوم رسانی کې اوسه هغه رسانی ته ډېر توجه کیږي ځکه چې مشک په یو ډول وای کونه وای د یو افغاني ټولنه ده او د موضوعات پښکستان او د شوه ځوان د رسانی کې ډېره مهمه ده. نه واز پر رسانی کې په نظامی برخو کې په طبي برخو کې د ویټل څنګه د ټول برخو کې مهمه ده.
ډیره مننه مزلفه جانې، خاطر جانې، ستاسو څخه هم ډیره زیات مننه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. او مزلفه جانې زموږ پښتنې ډیره دي، خو دا چې د خبرونې وخت پای ته رسیږي، له تاسو څخه په مننه. اوریدونکو د سلامات اوسي. اوریدونکو د دې خبرونې وخت پای ته رسیدلې دي، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.